24 ساعت.
سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مخام و بچی دي. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شسمت سروان په کې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. د خبر ادیات وزارت په سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په ډسمبر کې خپور شوی راغلی. دا سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو په آرشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پرې راپورونه ورکړي دي. د دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي، شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي. امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ. پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلي دي، کابل ته د بیا ستنېدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوحې د افغانستان اړوند چارې پر مخ خوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 افغان کډوال خپل خاورې ستلې دي. د ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شوو کډوالو ستونزو ته رسیدنې کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، په څه باندې 15 راستنو شوو کې 80% له 13 کلونو کم عمره کشران او ماشومان دي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی دا چې د جاسوسۍ په تور یا تمیاشت قفس کې بند کړی و. هندي پولیسو د 2023 کال په مې کې دا کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې و او په دواړو پښو کې یې کړی بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي و. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک دا کوتره په قفس کې بندې کړې وه او 8 میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځایه راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوي دي. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبه لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. افغانستان په خپل نوبت کې 3 منډې وکړې، ټول لوبغاړي آؤټ شول. په ځواب کې سریلانکا په 14 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی او چې 80 منډې کړې دي، سبا به هم سریلانکا خپله لوبه روانه وساتي.
د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کشت خبرې کوو. للمی کشت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبو لګونې یا اوبو خور سیستم نه وي او کشتونه د باران په اوبو خړوبي شي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، کنه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سش کال تر وروستیو ورشتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمي کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله فصلونه له منځه تللي دي. د کندوز ولایت د ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی غلام فاروق چې پر 50 جریب ځکه للمی غنم کرلی وای چې په وخت ورشتونو د نوري دوله کبل زحمت ضایع شوی دی.
موږ ټوله د 200-300 کور پرته دي، ټوله د للمی د کلری یو جری پایم ځکه یوم نه لري. او باز خلکو د غاول برانو کې په کار زو دار غنم واخیستل یو پاشله، هغه چې کله معمولی چې نسو بیرته وښو ان هغه پیسې هم پر باندې دي. للمی دا څه وچه پاسه وشکاله ده، یو نیم غوې دروده یا مالونه اخر سیجنه.
خو شای نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمی کشتلو ته هیلي وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورشتونه وشول. زموږ د دې خبرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپل مځکې عیارې کړو. وچکالی به وي او شای لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې شاید ترلاسه کړو. زه اسمت ساروان ما او د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونه میلمانه دي پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبلګونې ډپارټمنټ استاد، همدارس د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهان ذاکر الله ساپی، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه ده. تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونه په ترڅ کې نوبت درکو چې نظر څرګند کړئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاد، که تاسو اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د للمی کشت او غیر للمی کشت فرق یو خداده چې هغه اوبکیشی کانال یا ویاله ورته پکارده او دا په باران باندې کیشی، نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا غن نباتاتو کې چې په للمی ډول کرل کیشی او په غیر للمی ډول کرل کیشی توپیر شته او کنه؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی فرحت د مخه فروان سو تاسو ته قدرمنو میلمنو ساتیست محترم تر موږ استاد دا صاحبانی سه محترم ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. استاد چې راډیو لاله ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. فروان سه محترم راځو تاسو پښتنې ته وقت سه افغانستان یو زراعتی هیواد دی او تقریبا 15 یعنی تر 15 تا سلنه وګړي په کرهنه او مالداری بوختي چې له جملې څخه د للمی کرنې و بارزه برخه په افغانستان کې، خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمی کرنه متکی دي. او للمی کرنه په اصل کې هغه کرنه ته ویل کیږي چې د اوبو یو ثابته منبع و نه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت کوونده کیږي، دغه ته للمی کرنه ویل کیږي. او آبی کرنه هغه کرنه ته ویل کیږي چې هغه یو ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامدار دی اوبو منبع ولري. په لحاظ د دوی ترمنځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمی کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې کیږي، یعنی په لوړو ژورو ساحاتو کې کیږي، په هغه کې د ځمکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په آبي کرنه کې باید ځمکه لیول وي او د ځمکې توپوګرافي و نه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دانه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کیږي. د دوی ترمنځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د آبي کرنې او د للمي کرنې. او څنګه چې تاسو ولې د تخمونو هغه تخمونه چې په آبی کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې هغه سټیپل فوټ ورته وایي، هغه غنمو د للمی کرنې د غنمو تخم او د آبی کرنې د للمی تخم ترمنځ هم تفاوت موجود ده.
بله بله، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د ذاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمی ځکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمی او د اروپا او شاید له نورو سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټوله للمی ده، لیکن دلته بارانونه ډیر دي، اوس موږ په وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډیر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د درنو میلمنو ته، همدارنګ د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. جناب سلوان صاحب، ډیره ښه پښتنه ده. تاسو ته به بهتره معلومی چې افغانستان داسې یو هیواد دی بن للمیزم کې د عامیزم کو په پرتله ډیره زیات دي. که چې دا پخوانی راپور ته وګورو، که سم یو څه تغییرات به اوس ممکن پکې راشي، دا د کانال په جوړېدو ځینو بندونو په مهارېدلو سره کېدای شي یو څه تغییرات راشي، ولیکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټوله للمی لرو. او دا للمیز میکی غال للمیز میکی دی چه دی تقریبا دیر یو بارن سا هم لگی پا دا غلجات و پا تولید که که دا تاو اما دا اتیاز سنن نا تقریبا پور تا دی کولی چه چیزی نیز منگو ساسو دا غلجات و پارتیاو که منگ سر امرستو کی او دا کارلو دا پاره چه دی اپین نو ساسو یو تا تجربه لدی یعنی دا محالی اغا تا خپل کم تاجارب چه دی داگه پا اساس پانده دی مختلف نباتات کری مثلا زغر کدی حتی ملگوری کدی غنم کدی وربش کدی او دیر خورزیات نباتات کدی اما نباتات دیر در انسان منگل ساسو دو وگورو در ضرورت پر بنا بانی زیاد متکی دی چه مثلا منگل تاسو چکم نباتات پر دیر ارتیا دارو نو پر نمله گام تاسو وگوری چه غنم دی اغایی تقریبا یو استراتیجیک نبات دی من په درڅو کلونو کې بدبختانه کوله ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپل خوړو او کوم اړتیا چې درو هغه پوره موږ تقریبا 2.2 میلیون هکتار غنمو ته اړتیا لرو هر کال موږ 3 میلیون هکتار خوشبختانه چې یو کال موږ وکولای شو چې 15.2 میلیون هکتار غنم 2 میلیون ټنه غنم تولید کړو په نورو کلونو کې همیشه موږ ټارګټ نه پوره کېده او موږ تقریبا همیشه محتاج نورې وادو ته نو په دې اساس باندې د دې سره سره دې نباتات چې زغر دي پنځلې دي نو حتی تقریبا پنبه نبات هم کولی شو نو هغه داسې اضافي خبرې دي یعنې موږ اول په اولتونه ورکو هغه نباتات ته چې موږ تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لرو او موږ د نورو د نیازمندۍ سره یعنې د امپورټ د وارداتو د هغه څخه خلاصېږو هغه ته باید متوجه شو چې غنم دي نور نباتات د غوړیو په خاطر د دې په خاطر هغه ګنکیږي په مختلفو ولایتو کې بیا دا تقریبا صحیح فرق لري که چېرته شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې بیا هلته ځینې خلدي چې ځینو نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګه د مارکیټ د پیدا کولو په خاطر باندې هغه هڅه کوي هغه نباتات وکړي چې مارکیټ ترلاسه کړي او ښه پیسې ترلاسه کړي داسې تفاوتونه هم شته حتی تاسو وګورئ چې زعفران ډېر یو اوچت نبات دی او ډېر باارزشه نبات دی چې ښه مارکیټ درلود تقریبا 4 کاله شاوخوا ټول د زراعت حاصلات یې متاثره کړي یعنې داسې مثبته توګه باندې اهم کولای شو که چېرته په ښه طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت ښه ساتنه وکړو په خاوره کې او داغه معاصر وخت یعنی درست وخت وو پیژنو په وخت وکړو کولای شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو یعنی دا معنی چې په للمي کې موږ هر نبات کې چې ته لږ زره په دقت سره او د خپلو د محلي تجاربو او ځینې د نوې ټکنالوژۍ دې ته متوجه شو دا دې ممکنه ده په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغه د اقلیمي شرایطو سره سم هغه لس یا څه د تمام چې د میاشتې د هر یو نه هغه پیشبینی لري چې په کومه اونۍ کې لمده سفر روانه ده په کومه اونۍ کې وچه څپه ده د دې څپونو د تیښتې دپاره یا د خلاصون دپاره یعنې د خپل نبات د بچولو دپاره هغه ډېر دقیق د کار وخت یقینو ته ښیي چې دغه وخت دا سفر راځي نو تاسو د دې څپې د بچېدو دپاره کولی شي مخ ته لاړ شي لږ شا ته لاړ شي متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي او دا د طبيعي خبرو مدیر چې په خنه وړم دا د افغانستان د مرانه لري چې موږ سخت طبيعي سره مخامخ یو نور دنیا ته په ټول دنیا کې ده ولې نور دنیا کوشش کوي چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړي استعداد ورکړي د استعداد په استفادې سره د طبيعت نه موثره ګټه وکړي موثره ګټه پورته کی موږ خې امکانات د اوسم باران دومره کم نه دي اما لک چوټه تقسیم اوقات هغه مهالویش ته متوجه شو او خوراتيان او ستوري خوشاله پدیم چې موږ وزارت زراعت خصوصا د تحقیقات ریاست دوه ډیر شاو خو راتي غي ریلیز کړي هغه راتي دوه شو د پر همدارنګ یک راته څو راتي ریلیز کړي کله راتي نو موږ استفاده وکړو د زودرستي نسبتا د وبو په مقابل کې مقاوم دي او موږ کولای شو چې
په معاصره توګه ښه حاصلات دی لږ مونږ ته لاسه. بله ډیره زیاته مننه کور ودان په هنمل صاحب مرحبا صاحبانی تاسو ته مرکلی وایم. مخکې استاد نصرت اشاره وکړه چې د آغاز مکه چې کانالونه یا سندونو څخه لوبو څخه پکې استفاده کیږي للمیز مکو سره یو توپیر دام د چې للمیز مکه په هر ځای کې کیږي، یعنی کای وغرنی سیمه وی ټیټه او هسک لري التم کیږي، یعنی په ځینو ځایونو کې هم لدلی د لکه نورستان چې زینې جوړ کړی دی التم کیږي. د قلبی په اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي، له قلبه یا یو له عادیز مکو یا عابیز مکو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی، او ممکن یو ډیره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي، داسې هم کوم توپیر کلري په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بل ډیره مننه جناب سلمان صاحب، زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ساس درنو ملمنو ته فغلی پان صاحب ته او قدرمن نصر صاحب ته همدارنګه ساس رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کړي وړاندې کوم.
سلامات
په د محتوا پاک لباندې خو جناب پان صاحب او نصر صاحب عمومي معلومات وړاندې کړل. یو شی ته باید اشاره وکړم، بیا وروسته تاسو سوال تر شمه غاده چې په خو عمومي باور ده وو چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي، او په دې اساس باندې د یو ارقام چې ماته معلوم دي په 1950 کال کې هغه ځمکې چې په د نړۍ په کچه باندې کرل کېدي تقریبا 4 میلیونه هکتاره ځمکه د پراختیا په اساس باندې پرې ورالوه کړل شو. په 1960 کال کې دا وسعت نور هم ډیر شو، 1.3 میلیونه هکتاره ته ورسېده، او بلاخره په 1901 کال کې 1.9 میلیونه هکتار ځمکه نور په اکاډمیز ځمکه باندې ورالوه کړل شو د وسعت په لحاظ. چې په 1915 اتیا کال پورې د یو سعودي سیر درلود مخ پر وړ راوون. په 1915 کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنی د ساحې په ځمکو باندې تقریبا 210 میلیونه هکتار کرنی ځمکه علاوه شوې ده. وروسته دغه نه بیا دغه اندازه ډیره ښکته شوې، 1915 کال نه یو فیصد تر اولی 2% شاوخوا کېدای شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه. په اوس وخت کې د کرنې بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په دیوسات لحاظ د مساحت لحاظ په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي، او ځمکې نور په کرنیز ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د الفشار په شکل باندې سپوره کیږي، هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي، او موږ هغه بیا په آبي کرنې باندې بدلو، ځکه دا خو یو تغیرات په طبیعت کې منځ ته راوړي چې دا بلاخره باعث دي کې چې د اقلیم په تغییر باندې منفي اغیزه وکړي. او د بلې خوانه دغه د ځمکو په هغه ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شبداره منطقو کې واقع وي، په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي، طبیعت ته رسولي وي، محیط ته رسولي وي، توان رسوو، ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان د هغې لوړېږي، او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغېزه کوي، هغه خاورې چې جوړ شوی دی، تشکیل شوی دی، هغه بالاخره د لاسه وځي. نو په دې اساس باندې د 1915 کال څخه وروسته تر ډیره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي، د هغې څخه داسې استفاده وشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي، نه خاوره ضایع شوی وي، او همدارنګه موږ لوړ تولید ترلاسه کړی وي. د هغې بهترین بدیل دغه للمي کرنه ده. نو بنان للمی کرنه بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلای شو، کوشش باید وشي البته که للمی کرنه یو کلسنی وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنه په دې دی چې ډیره ژوره قلبه تر سره نشي، خصوصا په للمی سیمو کې بعد د قلبه اندازه بي سي ډیره کمه وي، هغه ته زیرو تلج ویل کېږي. هندوستان بهتره متوجه دي مسالې ته، زیرو تلج ویل کېږي، دومره کرنیز عملی باید تر سره شي چې فقط یو تخم په غی کې پټ شوی شي، هغه کوم نباتات او پاتیشونی دغه چې په ځمکه کې وي هغه باید د منځه ولاړ نه شي، ځکه هغه چې د منځه ولاړ بیرته دغه ځمکه بیا د تخریب په وړاندې مقاومت نشي کولای، د هغه په وړاندې چې کله د تخریب سره مقاومت کوي دوی مقاومت نشي کولای. په دې اساس باندې باید کوشش پدې شي چې للمیزم کو کې د زیرو ټلې څخه استفاده وشي د هغه کزیز عملیات څخه استفاده وشي چې په کم اندازه باندې
bale بر سیرنه قلبه ډیر مننه سلامت اوسئ کوروان سلامت اوسئ یو اوریدون کيم لرو شته چې ډیر پښتني اوریدون کې وکي مهرباني کوي اتل پنامه اوریدون کې ل استودیو سره وصل دی مهرباني کوي مهرباني صاحب تاسو ل استودیو سره وصل یاست لکه چې سما شخ ناوري اتل صاحب اتل صاحب کې می شخاوري خبري کولای شي خیر اتل تبه بیرته ورشو تخنیکی همکار به ژغ وکړي چې ولي خبرې نه کوي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې موږ په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام کې په للمي کښت باندې خبرې کوو زموږ میلمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت پوهن ذاکر الله صاپی پوهنمل مرحبا صاحبانی که تاسې هم زموږ له درنو میلمنو څخه د للمي کښت په باره کې پوښتنه لرئ یا خپل کوم نظر لرئ کولی شئ دا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ د ټلیفون شمیره ده 00-420-212-1501 بل شمیره ده 00-420-212-1501 خیر ترڅو چې اوریدونکو له استودیو سره وصل کیږي وربسمه شاغل نصرت تخنیکی همکار وای چې واوریدون کښته خو لکه چې قطه شوی دی خیر تاسو که دا وای وصل دی خیر له استودیو سره وصل دی اول دوی ته ورزو بیا به زه شاغل نصرت ته ورشم او پښتنه به ورڅخه وکم خو نه اوریدون کې ټلیفون بیا هم قطه دی بهنوال نصرت د للمیزم کې په برخه کې د خاورې رطوبت وای ډیر مهم دی باید کاروانګر وکړي شي چې هغه کنټرول کړي شي یا زیات کړي شي څنګه کېدای شي دا مې اوسه ول وستل
سلام سره محترم نګرنګ چې په هان سه باو صابانه صابون په دغه برخه کې شي سرګندوند وکړي رڼای واچول اصلا للمی کرنه په باران متکیده نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسی چې باغ ځای کې هغه وفات شونی د نباتاتو د مچ په حساب باندې مل چې یو تخنیک د فزرات کې مهم استادان په پویږي چې هغه د رطوبت ساتي یعنی ځکه مخلوط نه پرېږدي تر هغه پورې چې دا تخم راشین کیږي او یا دا نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمۍ یا د کم اوبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولای شي نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمی او غوړ استمدک رطوبت وساتل شي باید په ځمکه باندې ملچ واچول شي د ملچ بیا بیخي ډېر قسمونه دي څنګه چې محترم صاحب پلاستیکي ملچ تا دي خاور خزل او ملچ تا د عضوي مواد او ملچ تا خپل د نباتاتو د پاتشونو ملچ تا هغه د ځمکې رطوبت ترغوي ساتي تر څو پر د نبات خپل مقاومت وکړي شي او بیا د اوبو په مقابل د خوشکی په مقابل کې بیا مقاومت ولري نو تر ټولو شلار د رطوبت ساتلو لپاره للمي کرنو کې هغه پاتشونی د نباتاتو یا هغه خزل چې پاتوي هغه فصل څخه ترغو نه ایستل شي اگر چې په یو حساب باندې هغه چېرون کې وایي چې دا بیا امراض او افاتو لپاره زمينه برابروي ولې په دغه شرایطو کې چې خوشک سالي د اقليمي بدلون د د للمي کرنې تاسو مو راپور وړاندې کوم چې اکثره اتیا فیصد د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت او اوبو کمې شوې نو رطوبت کم شو نو په دغه شرایطو کې باید کوشش دا وسی چې د ملچ څخه استفاده وسی
بله ډېره مننه سلامت اوسه پوهن صاحب صاحب د سې تخمونم به شاید وی چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي د زموږ په تاسو په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیات شي او وچکالي پر لپسی دي نو که په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا د سې تخمونه هم شته چې مقاومت دي وچکالي په مقابل کې زیات وي
بلې د تخمونو کې کوم دي هڅه دا کیږي چې هغه تخمونه وکاروي چې دغې د ودی نمو کموي کارګا په دغه آخر کې اوس ورایتیانو کې کار کړی وو هغې ریلیز کړی وې ولی په مجموع کې هغه ورایتیان چې موږ د ګاونډي وادونه موږ ته راغله هغه تقریبا مثلا رڼا وه پسبق و د څونو ورایتي وي دوی ودی نمو په ان په غنمو کې خبره کوم چې په غنمو کې ځینې ورایتیان دي چې کولې چې او که چېرته هم په مجموع کې غنم دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یوه اندازه ناممکنه خبره ده. اما کولای شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایطو سره سم د آب هوا یا د اوبو د مایع کېدو سره سم یعنی د برابرېدو سره سم موږ وکړو لکه ځینې بوټي چې موږ اتي پلچ ورته وایي هغه یې معرفي کړي په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. همداسې نور لکه په کنځلې دا ورایتیانې موږ کولی شو یعنې په نباتاتو کې داسې په پرتلیز ډول باندې کوي چې ته موږ او داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مساعد نه وي. موږ کولی شو چې بدیل داسې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي. نو موږ کولی شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو. ولې په افغانستان کې دا ورایتیانې چې موږ تاسو لکه دارالامان چارو یا ځینې نورې ورایتیانې وته واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او چې سبق دی ته لږ زیات وخت په کار وو اوبو ته زیات ضرورت درلوده. ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژبني دي ځینې پسرلني دي. نو کوشش وشي چې هغه ورایت په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیان انتخاب شي چې دی لږ مقاومت ولري چې خوشبختانه موږ تاسو هغه ورایتیان په افغانستان کې اوس لرو طاقت ورسره جریان استفاده وکړي. ولې ښه خبره به دا وي چې د شرایطو سره سم یعنی یو څه پیشبیني باید ولرو او هغه یوازې دیقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې د میتورولوژیکي ارقام ته که چېرته د سرچي موږ ولرو نو دا دیقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي او هغه به وکولی شي مثلا په سرلی دا وچو سیلونه یا د وچو جابونه چې د دې کروندې سره مخ کیږي دا غن ځان وساتي او هغه نباتاتو کوي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو یو ښایسته سوال وکړئ چې دا تخنیکی یا اګرو تخنیکی کړنې څومره اهمیت لري. دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې د ځینو ځایو کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي هغه هم د بیلان سره تقریبا مساوي چې هغه هم مناسب نه ده. او بل دا چې ځمکه ډېره زیاته تخریبي تر حده زیاته دا هم یو نوه نوري رامنځته کوي. د ځمکې رطوبت کمی ځمکه ډېره وچي. نو په دې کې نوې تخنیکي طریقې دي که چېرته یو ته اشاره وکړو ځم ډېر وخت به ونیسي خو له بهتره دا ده مثلا ځینې سپونه یا کمربندونه چې دي که دا پټو کې رایج کړي کله ما بغلان کې کار کوم د یقینو سره دا زیات په دې کار وکړه نو تقریبا ښه نتیجه هم ورکړه چې یو کمربند باید پیری تر څو ځمکه خپل اوبه وساتي او همدارنګه د قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالفي تر هغه ځایو کې چې ډېر زیات یعنی سلوک ته په کتو سره میلان ته په کتو سره همدارنګه د خاورې ډول ته په کتو سره او قلبه هم مخکې یو دوس یادونه وکړه ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایي د ځمکې ټوله ځمکه یعنی یوه کول ټوله ځمکه قلبه کول دا هم فکر کوم چې ځمکه رطوبت د کموالی په سره مخ کې نو ځینې بوټي چې سب اشاره وکړه لکه د مغز په شان باندې موږ تاسو کله چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ اوس اقتصادي مزه درسته ده او بل باید موږ فارمینګ سیستم داسې دی چې هر بزګر هغه کولای شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کیږي او پاتې شینې ټول پاک ریبل کیږي د سالوي په واسطه باندې خوړل کیږي که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا د پزمکې کې سبالای شي دا بل هغه ده یعنی دا د ورایتونو دوړو سره دا هم کومه کوي. نو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو ته نشوله چې دا ورایتي مطلق للمي نه کول لپاره ستنی ورایتي نه شته مشخصه ولې دونه زیات بیا هم د مقد د رطوبت په وړاندې څه متاثر کیږي او حالات د لاس اور کی بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دي چې په کوم حالت کې کچې ته دا د اوچوب سره مخ شي بالکل هغه کې شری حالت کې او دانی بالکل کوچيږي په یو وږي کې دوه دانو نه زیات نه تولیدي هغه هم خطرناک دي. یعنی د دې جوانب دي سوال زم شدې کې به سره توجه وکړي ته څو خاصه په للمي کاربندو کې ترلاسه
بله ډیره زیاته مننه په هن صاحب مخکې تر دې چې په هنمل صاحبانی ته ورشو یا وريدون کې لرو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو
مله کاروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته ټول محترم اوریدونکو ته یو سلام ځانګړي سلام ملمنو ته د هدا تعلیمه د هلمند څخه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
قربان سم خدا پاک دې خیر درک سروان صاحب محترم واکان اول خو په لومړی کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پر وړي سروان صاحب محترم په دې مو پر وړي چې امي سم د ولادت خدمت کړې دي دا سی خدمت مکړی چې شي ته زموږ ولس اړکان لري ضرورت لري چې هغه زموږ خدمت را پکړي دا نه پاک درځي له دې ته خیر دا کوم رابطه پښتنه ته
مهرباني کوي پښتنه وکي زموږ له ملمنو مهرباني
سروان صاحب محترم زموږ په سیمه کې خوښ نو په خوادل ته په یلمن ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ته اړتیا کړی کېدل نو دا اړتیا کو تر څنګ غنمم کړی کېدل او اوس خو نو شش کال تاریخ در سره نست خلګو دلته غنم کړلې دي هغه للمی غنم خو دلته د زموږ ځکه نه کوي سروان صاحب محترم او دلته دا وطن زکه چې دا وستل ته خلکو مثال د خبرو غنم کړلې د دوه میاشتو د درو میاشتو دي نو دروسه په خارکان کې ولاد دي یعنی وبسوی نه دي خو دلته فاربان صاحب محترم یو هغه ستونزه دا غته ما د ملمنو څخه هم دا غوښتنه ده دي دا غزما پښتن راځي چې دا د علمن زکه چې دي فاربان صاحب محترم ډیر مرزونه کې غنم یې یعنی کله چې غنم مثال د خبرو ته وجو ته میږي چې وږي کې دلته ورکم جړ مرزو کې دا جړی مرز دلته وټوای په اصطلاح خلق او یو خزنده مو کې د بلګو لاندې مثال د خبرو د شمیش نه کوښنه کې خزندي هغه خزندي دغه په دغه بلګو پرتی نو بیا موږ لا د زراعت والا څخه دوای مم را وړي دي په دغه دوا په د فصلونو پاشلې دغه دوا په وخت نه ګټ نه دوت کړی او دا مرز د سی وخت یې سروان صاحب محترم چلته د غنم وږي ته میږي سي او بل یو رقم مرز دلته سروان صاحب محترم چې وږي وکي دا غنم یو رقم تور غنم کې یعنی په دا غنم کې یو رقم توران غنم موږ بلته ورتوای دا غنم د شتو سي دا وږي د سره اکثر خو تور سي نو دا غد ورو کم مرزونه دلته کې نو خدای پاک جل جلاله دې وکي چې دا ملمنز ما پښتنه ته جواب ورکي او بل للمی کرن خو نو دلته نه کې سروان صاحب محترم شش کال به ډیره به درک وکړي دا او بل پښتنه مدا کوله سروان صاحب محترم یو رقم دوا دلته زراعت والا راوړی د پدا د علمن په بازارو کې په اکثر بازارو کې شاید دا وريدل کې ما غوري دا یو رقم دوا خرسي د چنجي د پاره د مثال د خبرې د کښتو کروندای یو رقم چنجي کې سروان صاحب محترم دا غریشه وي د غنمو نو بیا دا دوا چې دلته مش په وبو کې وري لاکو بدبختانه نو اصلي لامل خو دا دوا وسخني سروان صاحب محترم چې اکثر خلک خپل پر سر دوا وري د بازار سره بیا د کښتو ته ورکی نو دا د یو پښتنې مد ملمنو سره خدای پاک دې وکړي چې ما ته
سر ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت دی نو استاد صاحبانی دوی ته کته ځواب وایس کوم خبري هېرې وي در پیاد به کوم البته دوی څو پښتنې درلودي اول ما خپل غوښتل چې دا پښتنه وکم چې للمی کشتونه حسین غنم هم مرزونه لري او کینلری مرزونه لدی ابیز مکول غنم سره تو پیر لري او کینلری خو له شمرغه ده اوریدون کیم دا پښتنه وکړه البته فکر کوم چې د پښتنه دواړو قسمو غنم تو دی للمیز مکو دی ابیز مکو غنم ته مهرباني
بله جناب سروان صاحب ډیر مننه دی ورور تک د تفصیلی ځواب ورکو خو ډیر وخت نیسی خو په څو ټکو دا ورته وایي چې اول متاسفانه د موږ په کارونه کې مشکلات کغه د کرکیلې وی او کغه ورسره د کرکیل نه چکل د نباتات د واده په مرحله کې وی یو یو ځنې مشکل دا دی کله چې وځمکه کرو د ځمکې خصوصیات نه کتل کیږي اساسي مشکل دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو انسان چې یو مریضي ولري او یو ډاکټر ته ورشي ډاکټر بدون د معایناتو مقصد رقم ګولې او رقم ټابلیټ چې یا رقم دواوي چې په زړه شو مغه ورته ورکړي بدون د دې نه چې هغه مرض معلوم شي د ملاریا ده د توبرکلوز ده د جیرای ده کوم مرض ده دا مشکل متاسفانه د موږ په ضرورت کې مشته ده او موږ په دې عقیده یو چې ترڅو پورې چې د مرض یا آفت هغه اصلي عامل معلوم نشي توغه پرې باید څه قضاوت ونه کړی او څه ونه وایي په کور کې دا سویل شو دا مرضونه چې دوی یاد کړل د تر دې راقرشي مرضونه دي او په هغه سیمو کې وی چې رطوبت یو اندازه زیات وي دا د دکچيري موږ د هلمند د هوا ته وګورو اقلیم ته وګورو یا اوسط ورخته کلنی ورخته وګورو وختیم دمر ډیر نه دی چې مشکل دی قرچی ولې په ټوله کې په افغانستان کې قرچی مرزونه شته دي خو هغه باید وکتل شي په لابراتوار کې تست کړل شي او وروسته د هغې نه مطابق د مغې قرچی مرز باید دوا ورکړل شي یوازنی مشکل کدی چې دا ونه وکړي چې موږ دوا ورورو نه پیږو چې وز دا دوا دغه مرزونه ډیروي یا د مشکلات ډیروي زیګوي او کچې لاته احتمال ولري چې مغه دوا مثلا دی داسې آفت یا مرز د کنټرول سبب کیږي چې قطعاً د دې مرز هغه د مخنیوي لار یو شی نه وي نو په دې اساس باندې باید کوشش وشي ترڅو د موږ هغه د ترویج محترم کارمندان متخصص وي په دې بخش کې او چون زراعت یو هلمند وبخه هلمند د سه یو ولاتې چې وخت د کندوز په شمول د افغانستان کندو بلل کېده او د افغانستان غلا د دغه ولاتو څخه تولیدېدله اساس ترین یې هلمند او کندوز او دا ولاتونه بغلان په هر حال نو د دې لپاره چې د دې مرس پاک لباندې دوی د مخنیوي لپاره یې فکر کړی بعد اول دا چې یو لابراتوار دوی پیدا کړی وګوري غلطه په هلمند کې یا په کابل کې یا بل ځای کې چې امکانات ولري چې د مرز یا د آفت اصلي عامل او هغه اصلي مرز مثلا پیدا شي کله چې هغه پیدا مطابق دی بیا وروسته دغه دوا وکړل شي بل علت دا دی چې هغه دوا دلته واردېږي دغه څه لکه متاسفانه چې دغه نور توابط کې هغه دوا دلته افغانستان ته واردېږي کیفیت یې ډېر کم وي هغه مواد هم چې دلته واردېږي احتمال ولري چې کیفیت یې ډېر کم وي او ولتوانېږي چې دغه مرس د مخنیوي سبب شي نو دا غیر مهم
bale sab dera manana
مهم معلومات چې د سوال په وړاندې باید راشي
dera manana استاد سلامت اوسې یو بل اوریدونکو مشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړي
بله السلام علیکم لرزدی راځه ټول کارکونکو ورته سلامونه نه کلی وای
کور ام ودان مهرباني کوئ صاحب
ما ستاسو مدا اورور از موږ زراچی پښتنه دی واسه مرزونه وفاتنه لري دا اوس مو کړی یو جن مرز کی نو سم مسیج
تشیم کړلی دی چې مرز کې پیدا شوی دی
اونم مکرر دی بس جان مراد شي په داسه و دی معنا خدا وغان حقوقم تاثیر من ترقی نو
کوم ډول دوا استعمال کړی دی څه ډول دوا دی دوا نوم په یاد دی
بلکې دوا چې واسو خدا نوم نه مزدانه دی خو بس دا ډاکټران درسته دوا یې راکې بس د شوکې په نوم راکې هغه کوم ګټ نه ورته کې تاوان ورته کې خو ګټ نه ورسی
بله او تاسو للمی کشته او که آبی دی او بو
نه نه دا او بو کشته برما کشتم دی خو بم بو کمی دی او بو کمی دی او برا رسیر نو دا برما کشته
سی دیره مننه سلامت و سی کرودن ور بشو بیا هم ملمنو تا پوهنوال نصرت صاحب مخکې په ناروغیو یا مرزونو باندې خبری وشوی پوهنمال صاحبانی خبری وکړي په بل دیبل اوردون کې هم شکایت هم دا و چې غنمو یې مرس پیدا کړی دی د دې اوردون کې مشکل هم ستونزه هم دا و که د دې ترڅنګ په دې هم خبری وکړو شبه وی چې اوس خو وچکالی ډیره ده په افغانستان کې آیا کولی شو چې د وچکالیو له کبله د کشتونو وخت بدل کو یعنی هغه وخت چې معمول ډول کرو هغه وخت مخته یا ورسته کو
بل تر وان څه څه مشکل پیدا شوی اوس ما تخنیکی ستونزه واغه د غرور پښتنه می واورېده خدای محترم صاحبانی صاحب جواب می وانه ورې د ځکه ما اړیکه قطع شوی و خبره د امراض او د افاتو د اگر چې د موضوع په موضوع مسلک هم نه ده خو یو شی زدل طویل غواله ما هغه دا د څاروان سي محترمه سي دغه دواګان سرازي اکثر افغانستان ته بي کیفیت راځي هغه څوک چې دا دواوي خرڅوي هغه هم ډېر تدبیره هدا مسلکی کسان نه وي نو په لهدا هر بزګر یا هر دهقان یا کروندګر کغواړي چې خپل دغه کې د کښت دوا اخی باید د ریاست زراعت د ترویج د مامورینو سره مشوره وکیا یا د زراعت یو متخصص سره مشوره وکړي چې دغه مرض ما په کښت کې پیدا شوی د خصوصا په غنمو کې دغه دوا مرزونه واقعن دغه په بزګرانو کروندګرو شکایت وکړه دا واقعیت په جنوبی غرب حوزه کې دا ډیر د سیو دغه سرخی ده د زیړی مرض ورته وایي او بل دغه تورکی مرض ده چې دا خپل د وجه دغه توري او هغه څه بیا کله له نورو غنمو سره ګډ یا د اروپا کیفیت باندې ډیر بد تاثیر لري نو دغه یوازنی افاتونه او امراض دي
دغه د بې کیفیت د واګانو د نشتون له امله یا د ناپوهۍ له امله څخه دوی بیا دغه مرض نشي کنټرولولای. یا داسې یو پیک دواوی اوس په ضرورتي بخش کې راځي چې هغه په پاکټ په داخل کې یو شی وي ولې لیبل بل شی وي، نو دغه باید د یو راجستر شوي دواخانې څخه یا د زراعت د هغه ځای څخه دغه دوا رانیول شي چې هغه خپل متخصص ته د امراض او د افاتو د بخښوي. ځانونه سي محترم، ځکه دا ستونزه نه یوازې دغه د هلمند په برخه کې، بلکې د افغانستان په ټولو برخو کې دغه ستونزه ستاسو باید دغه حل شي. او بل خبره دغه ده، تاسو ول چې وخت به بدل کو، دی وخت تر بدلې دا خبره دا ډیره مهمه خبره ده. ځانونه سي محترم، چې موږ تاسو داسې تخمونه تولید کول چې هغه تخمونه دی وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري. اوس ما 13 ورځ شپه یو چړنه د مقاله کته په مراکش هیواد کې د غنمو داسې تخمونه جوړ کړی دي چې په وچکالی کې ښه فصل ورکوي. نو هغه وخت ته تغیر نه ورکول، تخم ته مشتغل ورکولای شو د جنټیکي. اوس خو دنیا ډیره پر مخ لاړه، جنټیکي سیستمونه فعال دي، او په د مراکش دغه څېړنه وایي چې موږ په خوا د غلې د صادراتو ته اړ وو، او ډېر د غلې د ستونزو سره مخامخ وو، ولې د دغو تخمونو په ترویج سره چې دغو تخمونه ورکولای شو د پرمختګ سره موږ وتوانېدو چې په مراکش کې د غنمو د کمښت پر ستونزه برلاسه شو، او د خوراکي توکو په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو. نو د دې لپاره باید تخم دغه تخمونه چې هغه د امراض او د افاتو په مقابل کې مقاومت ولري، او د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري، هغه تخمونه باید ترویج کو، او هغه تخمونه په ریاست زراعت او د نورو سرټیفاید انجوګانو موسساتو له لارې بزګرانو ته توزیع شي، تر څو وکولای شي چې هم د وچکالی ستونزه او هم د افاتو د امراضو څنګه حل شوی وي. ځکه چې نباتات وخت د تغیر ځکه نه شو کولای، د ځینې نباتات چې هغه په مشخص وخت کې ونه کړل شي بیا اصل نه ورکوي، او په حاصلاتو کې 50% کموالی راځي. نو د دې په خاطر موږ باید د افاتو امراضو په مقابل کې مقاومې ورایتیانی، او د وچکالي او د خشکي په مقابل کې ورایتیانی تولید.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم یو اوریدونکو له روز ځان راوپیژنه. یا ازادي رادیو،
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، لډیر موجه
پات
سلام او نیکی
سلام
محترم اوریدونکو مېلمانو باندې
مهرباني کوي. زرمال وال صاحب،
ډیر مننه. دا د تاسو پروګرامونه خو ډیر ښه پروګرامونه یې، خو به دا مرغه د رادیو په اوریدو کې مخکیم څو کړه ته معلومین صاحب شرم د خبره شریفه کړی، به دا پروګرامونه به شنه او د کیږي
په اریپور کې
موږ اکثره دې به برخي.
نو که اوس پښتنه لری مهرباني وکړئ تاسو په اریپور کې تاسو د مشله رادیو له صاحب څلری میاس مهرباني.
نو د ما خو دا پښتنه لری د یو ملمنه ده، دا هر قسم نباتات چې مثلا د پټاو شي ما په لاندې خبرې دې دوا ورې دي. نو د دې خو مطلب هر قسم ناروغي لګيږي، اوس نو په دې مورید کې دا کوم نباتات چې دې په دې کې خو مختلف به مونږ دي، یعنی د وخت کمی نه عمل اوس موږ نشو کولای چې دا یو نوم بیل واخلو.
درسته،
د دوه دغه د کارونو په منځ کې دا فاصله ضرور ده، یعنی یو بټی ترمنس د بل بټی ترمنس مثلا که هر شی وکړل چې دوه ترمنس څومره فاصله مثلا
ډیره مننه سیس کور ودان په دې به هم کله وخت پیدا شو خبري وکړو. خو اوس په للمیم ځکه خبري کوو په هان صاحب صاحبای د مخکې استاد نصرت یادونه وکړه د مراکش. آیا د نورو هیوادونو له تجربه استفاده کولای شو او کنه شو؟ وس خو د کمپیوټر او انټرنیټ زمانه ده، ډیر ژر یو بل حال خبري شو. البته کوم شته چې ممکن په مراکش کې وچکالي ویل کیږي، هغه ته په افغانستان کې وچکالي نه ویل کیږي، کله چې دوی یو وچکالي کاله وی چې زموږ په وطن کې سیلونه راغلي دي، لیکن بیا هم د لکه څنګه چې ویل د انټرنیټ او د کمپیوټر زمانه ده، لډیرو شانو په اسانه خبرې دی شو که په خپل وطن کې دا ډول تجربه نشو کولای، تخمونه نشو برابرولای، د نورو له تجربو څخه څنګه استفاده کولای شو؟
جناب سروان صاحب فرنګیان د خپل فرنګ دغه تعریفي وای د فرهنګ پیشرفت هغه وخت رامنځته کیږي چې د بل فرهنګ پکې لږ مداخله وشي. همدارنګه کرنه هم ده، کرنه هم د تجارب شریکول، د یو بل سره د بل نه تقلید کول. تاسو یقیني کې دا په پیشرفت کې ډېر زیات رول لري او ډېر اصلاحات راولي، ډېر کمیو کرستی کموي. یعنی چې سړی لږ متوجه شي، اول به راشي ما دغه یو دوه خبرې استادانو دې څه خبرې وکړي د دې هغه په ارتباط زه دغه خپل دیقان ورور ته یو مشوره ورکوم. مشوره دا ده چې موږ په زراعت کې داسې اصطلاح لرو چې کله موږ یو نبات په مرض ککړ شي د هغې تداوی نه تقریبا لاس په سر کېږو، تداوی یې نه کوو، ولې د راتلونکي کار دپاره کوشش کوو چې باید وقایه خپله کړو. د زراعت کې دا ډېر یو عامه خبره ده. دا د تو غنمو مرضونه یو تور کې دی چې موږ ورته وایو دا غنمو د غنمو په دانو کې نه یوازې دا چې یو دانه غنم خرابوي، بلکې ټول حاصل د منځه وړي خرابوي. د ده په ارتباط یې ولي چې دا ډېر شوی او بلې ولې موږ یو بل د کفشک لرو چې په فراه ولایت کې څو کاله مخکې ډېر زیات غنیزه رامنځته کړي وو، ډېر زیات نباتات یې ډېر زیات عالم یې د منځه یووړه چې په هر وږي به دې حمله کوله او دا د دانو شیره به یې کوله. په دې کې قطه ستونزه دا ده چې زموږ دیقانان یا دا دی چې دی خپل یعنی قصدن دا یو پټی متداوم د غلم کرل، غلم به دا پاغي په گاوان کې غلم. نو په دې صورت کې هغه په طبیعي توګه باندې هغه آفات تشویقیږي، د هغې جمعیت دومره رشد کوي چې هغې خوشحاله چې د هغې دپاره پوره غذا کال په کال برابریږي، هغې هم رشد کوي. یعنی داسې ورځ راځي یا د فراز ما په یادېږي چې ډېر زیاته خساره رامنځته کړې وه. دیقان ور ته وایم چې وروره کوشش وکړه چې لږ ذره د زراعتي تناوب دې خپل کړه او بل دغه د پټیو کرل د دې په انتخاب کې، د پټي کرل په انتخاب کې هم لږ فکر وکړه. که مسلسل غلم کړي په منځ کې یو پټی شفتله کا، یو پټی او بل شی کا، تدیر چې دغه یو څو ته وایي یو بندش یا یو رکاوټ د دوه پټو په منځ کې رامنځته شي، په دای کې کدی له کوشش وکړي چې فکر کوم دا هغه مرض دې زیاته حمله او خساره دي حشرات او دغه نه بجلوګیو کی. او بل مسله دا د تور کې ولې د تور کې غلم مخکې دې چې ته غلم کړي، غلم دې داسې چیکره چې یو دانه پکې د تور کې نو سيږي. او که چېرته نوې خېته له غلم په قیمت واخله، یعنی چې هغه تیار اصلاح شوی دي د دواو سره معاملې شوی غلم دي هغه واخله، هغه وکړه بیا په مسلسله توګه په یو پټی کې اندام وکړه، ځکه چې کال په کال ته د سترو ستونزو سره مخ کیږي. نو دا دوه طریقې زه فکر کوم دي په یو ځای چې ورته وایم چې کوم ځای ته دوا واخلي، دا دوا مواد ته مشوره نه ورکوم. نن سبا اورګانیک اګریکلچر عضوي زراعت او په هر دنیا کې مخ په وده ده او خلک کوشش کوي چې دغه کیمیاوي مواد نه چې د چاپیریال زیاته خطر رامنځته کوي دغه څوک دغه باید مخه واخلي. او بل هم بهتر از مخکې خبرې ته چې څنګه د نورو نمونه تجارب او نمونه استفاده وکړو. تاسو دا څلور سروې کې خپل څه وکړ از موږ ساتو په وطن کې سخت جنگ نو یو ورایتي نه درلوده. کله چې مهاجرین بیرته وطن ته راغله د ځان سره دغه ورایتي چې ماته تم مخکې نو وخت دا په سبق پاکستان کې او په سبق ته انداز ځینې نورې ورایتي چې چور د چیرې د هغه ځنه دا راوړو بل اخره وده وکړه. دا اوس هم په زمونږ په ګاونډي او هیواد کې دغه یو فارم ته قاتی د صلاح ورایتي د ذکرې دي چې زمونږ د شرایطو سره فوق العاده اغله دي، دا یعنی توافق لري. اوس که چېرته موږ تاسو بدبختی دا ده چې زموږ سیاستونه د نورو سره د نورو هیوادونو زموږ سیاستونه نه خوښوي، یا دا ده چې موږ د هغې سره برابر نه یاستو. نو کله چې یو وفد، کله چې یو هیئت د سیاسي مسلې لپاره ځي، باید د کرنیز مسلې حتما پکې وي. موږ باید یو تفاهم نامه ولرو د مثلا د غنمو په باره کې، د میوو په باره کې، یا د داسې نورو شیانو. نو په دغه وخت کې که چېرته لږ همکاري د خپلو ګاونډیو نه موږ ترلاسه کړو، موږ کولی شو ډېره زیاته وده وکړو. همداسې یو بله مسله وه د مراکشي د ملخانو په باره کې. تاسو لاړ شئ دا د لټریچر وګورئ، ازبکستان پکې ډېر زیات پیشرفت کړی، کار یې کړی. د ازبکستان خساره زموږ خساره، د ازبکستان اګرو ایکولوژي ایکوسیستم زموږ ایکوسیستم بیخي سره مساوي دی. که دغه زموږ محصل، زموږ متخصص محصل ډاکټر ازبکستان ته هغه د پارازي که په دېرې هغه باندې لږ ریویو کړي، یا په افغانستان کې دې لټریچر ریویو کړي، چې موږ دې یو ښه شی ترلاسه کوو، موږ خپل د بیافینو لپاره د دولت لپاره د پانی سازمان لپاره موږ یو وخت ریکمنډیشن یو وخت ترا ورکولې شو. نو دا د گاون موږ له ډیر ښه ماسه تمامه کی پوسټ شو ګل موږ ټول اصلاح د ورایتیانو په کینیا کې کیږي. دا چې کوم ورایتی موږ د ذکرې د شروع یعنی پښپغم جنریشن کې چې پی وای 2 پی وای 1 دا کینیا نه راوړو بیا شپږ جنریشن په کابل کې خپل تطبیقو تر دې چې دی اوم جنریشن ته ورسیږي او موږ بیا ریلیز کوو بیا ورته تا دیماسیشن ته بیا ریلیز کی. نو دا ټول هم سایګانو کې تر سره کیږي. نو سبا دنیا یو کله ده او د دې کلی نه استفاده کول د تجارب شریکول یو بل سره د کرنه خوشبختانه دا یو بل شی هم سروان صاحب چې د کرنه مسلک په ټوله دنیا کې هغه سخاوتمن خلک کې کار کوي. غیر یو گاونډي موږ اساس چاغي لکه فکر کوم هزیټیشن لري خپل معلومات بندوي هغه ته دومره اړتیا بیا نه پیدا کیږي. نو کولای شو چې دا یو بل سره معلومات شریکو لټریچر ریویو کو آثار وګورو خپل شرایط سره تطبیق کو. نو زه فکر کوم ډېر ښه پیشرفت پکې کیږي.
ډېر زیاته مننه کوربدان یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
قسمت سروان صاحب د هلمن ولایت کې چې کیول سوال یې نن نو سامه ده د ډاکټر صاحب د اوشتن د هلمن ولایت په ډیر وچ ولایت ده او وبنست پښکې نو کوم تخمونه چې موږ ورسره او موږ خو دا تاریخ چې باندې سوال موږ نه خدام کړل دي او درمام کړل دي غنمام کړل دي غنم مو څه ورکم مراد کوي دی چې نو شوره خزدي کوته وای دا برګونه د ثروت چې غواړه مې مته دا مرز کړه او زراو نه خو څه واخو بکو چې پر اصل پر وخت باندې وبکو چې هلته ټولې راغه وخت او کې وسو بو څه واخې سم نه
سي. ډېر زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو ور بشو بیا هم ملبنو ته استاد صاحبانی کڅم تاسو مخکې په دې ناروغي باندې خبري وکړې کلند نظر بیا هم ورکوې خو ورې کې یو بل پښتنم دا اخله تاسو څخه موش ځنګلونه وینو چې په طبيعي ډول شنه دي هغه مللمی بللې شو ځکه چې څوک به نور کوي په غرونو کې دي بارانونه وري شي په غو باندې شنه دي آیا میوادار باغونه هم للمی لرلې شو؟
جرمن سره څه دی المندی ور پاک لبان دی د سوال پاک لبان دی باید وو يم لکه مرکم چې داونه وکړه چې احتمال ولج د قرچی مرز وي او د دې پرج د سب تشخیص کول شي بیا باید په لابراتوار کې صحیح وکتل شي او هلته باید دواوي چې والدیږي د کیفیت ته توجه وشي. دا مشکلات چې په نظر کې نه نیول کیږي او دا مرز کنټرولېږي او لکه مخکې چې پانس بیا داونه وکړه تر ټولو خلک لري دا چې مقاوم اورایټي په پام کې ورته ونیول شي او اورایټي چې د امراض په مقابل کې مقاومت ولري او د دې ترڅنګ یو بل مشوره دی ورونو ترې مو دا د مرز څخه د خلاصون په خاطر باندې تر ډیره دا مرز د سکوريګ لکه قرچی مرز شي دغه د اوبولو د اوبو اندازې کډیره وي په دغه کې څه کمای راولي. مثلا ک په یو هفته کې یو ځل وبي وي هغه د اوبو اندازې فرض ک 15 سانتی متر وي هغه اندازې د یو سر کم کې 2.5 سانتی متر ته او په مثلا په کپلاس ورځو کې یو ځل وبکیږي دا د 15 ورځو دوه ځله مثلا په لاس ورځو کې یو ورځ خو وبکیدلې وو چې له دوه ورځو په لاس ورځو کې وبکیږي یعنی 15 ورځې ورسته او 15 ورځې ورسته دا غو احتمال ولري چې د مرز په کنټرول کې رول ولري تر یو حد پورې رول درلودلای شي ځکه دغه سه امراض تر ډیره پاغه سیمو کې وي یا پاغه منطقو کې وي چې غلطه یو څه د رتبه اندازه ډیره ده او دا غو مخکې وي چې په کول کې موږ په نظر کې ونی شو د په پیلمن کې د کلنی او سات ډول باندې د بارندګي اندازه ډیره کمه ده د دې بایس نه کې سره ویل چې دا اتمن خرچ مرز ولې چې نه غلطه تر ډیره کښ په دیوبول دیوبول لاره کې نو احتمال لري چې غلطه رتبه ترمنځ شي او دا مشکل دی من سره وي د میوادار ونه پاک لبان تاسو یادونه وکړه هغه میوادار ونه چې البته میوادار ونه فارغ لري تر دې نه هغه ونه چې موږ اوس وخت کې میو په شکل باندې ریښتیا استفاده کړو للمی نشی که دلی او نموک دست شیلی غلی دی چه للمی دی شی بعضی زنگلی وانه چه مثلا لکه تا چه اشاره وکو ناجو تا و بخی اغا تا دا جلغوزی تر جلغوزی ونه تدې تکچیر توجه خو دا په جنگلي شکل باندې رکیږي رښنکیږي. او بل خبردارنه کې چې په یو منطقه کې د رطوبت اندازه ډیره وي، بارندګي ډیره وي، طبيعي چې هغه تکول شي چې موږ باغی ونه هم یا باغونه هم په لمی شکل باندې ولر. در غیر از مو په دغه وسنۍ شرایط د افغانستان کې چې د باران یا د اورښت اندازه 250 یا 260 ملی متر شاوخوا ده، په دې کې امکان لري. اما په خوست کې همدارنګه په نورستان کې د احتمال په شکل باندې ویلای شو چې احتمال ولري چې بعضې ونې همدغه په للمي شکل باندې تولیدات ولري، خو طبیعي ده چې د تولید کچه به نسبت هغه ونو ته چې هغه د اوبو لګول د اوبو د لارې د اوبو ضرورت رفع کیږي کم وي.
بله نه ده زیاته مننه د اوریدونکو پیغامونه مشته دوام سره واورو به ورشو میلمنو ته
څکه لته کومه وشکالی روان ده درې کال کیږي کال په کال وشکالی زیاتیږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپل کارلی خلکو کارلی دي، باران نه بخینه سیو ته د زیاتره خلکو کارلی مڼ دي چې ول زمه کې وچولې او بل څه خلکو وکړل هغه هم داسې وشکلک پراته دي پاک میګتونو شان وخړل باران نسته ده.
باران نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته، او مطلب اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. مشکلات دي ټول د باران مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي، او چې باران نه خو به هیڅ نشته ده، بس مطلب وضعیت خراب دی بینو. اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس زمکه دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شي نشته ده، نو چې په خپل ضربه ده نو نو بس دغه مشکلات دي.
د اوریدونکو پیغامونه مو اپریل ټول دي او بو د کموالی شکایت کوي. نه پوهېږم چې وروستیو بارانونو به څومره کومک کړی وي. استاد نصرت، څنګه هغه اندېښنه چې خلکو درلوده هغه اندېښنه تر یوه حده کمه شوې ده وروستیو واورو بارانونو څه نا څه کومک کړی دی او که نه؟
مننه سروان صاحب، محترم. بدبختانه ووایو باید متاسفانه چې دغه بارانونه چندان اغېزه نه ده کړې، او هغه اندازه ورش چې موږ باید اړتیا ورته لرو، لکه مخکې چې محترم سابانی صاحب اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې باید 250 نه 300 ملي مترو کلمې ورش باید ولرو. نو اوس په دغه یوه میاشت کې چې دوه واري باران شوی ده، نو بیخي کم بارندګي ده. یعنی که په اوسط ډول موږ وایو هغه ټولو کلونو په کمه اندازه اورش سږ کال تر اوسه پورې شوی، او دا په هیڅ صورت
یعنی کله دی وروسته وشي له دې وروسته هم کومک نه کوي فکر کوي خصوصا دلال مولا لپاره.
دلوي هوت میاشت او حمل میاشت درې میاشت د باران د ورشتو احتمالات ډیر دي. خدای مهربانه ده که په دغه درو میاشتو کې بارانونه وشي، او زموږ هغه ټارګټ تقریبا 250 تر 200 واوري هم بیا موږ د وسکالی ته خلاصي جو، او ان شاء الله بیا دا تم او امید شته دغه دیمونه دکسي واوري بیا او بارانونه وسی، او هغه دغه خوشکسالی سی وس پهل موږ سره لاس او دیوان مخونی ولسی. خو دا حالات ته په کتو سره تش کال خود تر دا وخت پورې چې اصلي د باران او د واوري وخت هم دغه جدي دلوه د میاشتې په افغانستان کې د بارانو او د واورو اصلي موسم ده. تر اوسه پورې دا تقریبا د دلوي دولسم دی لسم ده. موږ داسې بلیدو ول واورو باران په یو ولایت د افغانستان کې هم نه بلیدل، یعنی جنوبی غرب او ځکه تیر کال دا مال ډیر بارانونه شوي، او سږ کال موږ وینو دوه وارې باران شوی، دا هم ډیر کمه کمه اندازه. تر اوسه د ځمکې د سر رطوبت نه ده پوره کړی، نو د خشکسالی سره موږ مخامخ یو. الله پاک مهربانه ده، خدای دې وکړي چې په دغه پات دوه
ډیره زیاته مننه. پوهنوال نصیر احمد نصرت، افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد، همدارس د کرنې متخصص او پوهنتون استاد پوهن زاکر الله ساپی، د خاوري پیژندنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی، له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.